السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاس توایم مړاندې اورئ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی نن کابل ته تللی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو تر مابنځ د اړیکو پیاوړتیا
د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره ممکنه نه ده چې صحي خدمات په سمه توګه وړاندې شي
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپلې مرستې قطع کړي بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو دا امکان نه لري
ګڼو افغان کډوالو د انډونیزیا پلازمېنه جاکارتا کې نن مظاهره کړې وایي چې څوک یې غږ نه اوري روزګان کې بیا خلک لدی شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي
خپلوانو کې ورکی کناره اورېدل زماله بیا اورېدل وخته طالبان د میاشت څومره د درېمې وي چې راغلي وي
دا نور محمد طالب تر خبر نور وسته خبرونه به له اسدالله لودین واورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران یو لوړپوړی پلاوی نن کابل ته راغلی طالبانو په کندهار کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي او په کابل کې چاودنې دوه تنه ټپیان کړل بشپړ خبرونه د ایران یو لوړپوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیقی په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی او لاغسر عمل پلاوی چې د مختلفو وزارتونو مرستیالانو معینان او نمایندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې وړاندې د پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته راغلي دي د دې وړاندې د اکتوبر په 20مه ایران د افغانستان د ګاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وی غونډې کوربه وو هغه غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان ویل طالبان باید پرې نږدې چې د افغانستان دننه ترهګریز اقدامات د ګاونډیانو امنیت ته خطر پېښ کړي تیر شپه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه شوې ده د دین خطې پر مهال تر اوسه د یوې چاودنې او دو ملکیانو د وژلو تایید شوی دی په کندهار کې د طالبانو د حکومت بدبواتي مسؤول محمود اعظام بیل دی چې ډیر جزئیات ورکړي ویلي په د خواجي سیمه کې د داعش پر ضد بریالي عملیات پای ته رسېدلي د طالبانو یو بل چارواکي بیا تازه ویلي چې عملیاتو کې اته داعشان ژوندي نیول شوي او څلور نور وژل شوي دي عینی شاهدان و ازادي راډیو ته ویلي چې د نخته پر مهال د چاودنې غږ هم اوریدلې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په پیخه کې یو انتحاري حمله کوونکی په ځان پورې تړلې مواد چوولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې د چاودنې دوه ملکی کسان ټپیان کړل دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویل چې د مقناطیسي ماین له کبله دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر وشوه تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم چا پر غاړه نه دی اخیستی کابل کې وړمه ورځ هم په یوه ټونس ډوله ښاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ومانه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپل برېښنا بند کړي سیګار نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپله برېښنا بندولی شي د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډېره د منځنۍ اسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان سانڅه ختمینیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راوخلو خو سملاسي د چاپو مندلو بریالي نه شو لې دې وړاندې برېښنا شرکت ویلی وو د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډېره د روانې بیکاری او بې وزلۍ لپاره نشي کولای چې د برېښنا بلونه ورکړي سلګونه افغان کډوالونو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضیا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناهغوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوه چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه کډوالې په یو لارې کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې یولس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران یو جګپوړی دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه او هدف دا ده چې د دواړو هیوادونو تر مابنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چیرې کول تر څو افغاني تجارانو ته او ایران سهولتونه آماده سي او همدغسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وسي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوو کابل ته سفرونه کړي دي. په راوونونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د ټرویکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د ښو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه و په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. له دې ټولو ډیپلوماتیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماته شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کی چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دوی کړنې، د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر زیدلی حکومت چې متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه له ایران او د سیمې له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل خو د طالبانو حکومت چې د زمري په څلرویشتمه واک ته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی. که څه هم د دوی اړیکې هومره نه دي توده شوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په کابل کې د شنبه ورځې د ماښام د چاودنې مسؤلیت منلی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي یا د ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د متقی خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او ښه ده چې له ورانې لاس واخلي. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه راپور کې
داعش ډلې ومنله چې د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې چاودنه دوی کړي. ویټرز خبري اژانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو رویټرز د وژل شویو شمیر شپږ او ټپیان وطن ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي پنځلوی او یو شمیر وړي حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لوی بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډیر شمیر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او ورځ تر بلې کمزوري کیږي. ښاغلی متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په اویا سلنه خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې دیرش سلنه خاوره کې هم فعالیت ورځ تر بلې کمیږي.
اوس دا نوې سیمه پاتې شوې په دغو کې داعش پټو راپورته شو، په دې کې هم د دوی فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي. دې نه معلومیږي چې د موږ عملیاتو فعالیتو په سیمو باندې کنټرول ورځ په ورځ کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي، هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
ښاغلی متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسي پر مخ وړي. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ ته په ډېره ټیټه کچه ګوري او دا لویه تېروتنه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکورېدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسني طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نه غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تېروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هېوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبې د ماښام له چاودنې وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. دا ډول پېښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسي بریدونو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډېر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ته او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یوه بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریز نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې انځنی او چارواکو دا ډله د طالبانو همکار بلل او چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنۍ وړاندې هم ورسره په بیا لابیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانا فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
زموږ مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکلو نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیری سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټکې شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوي وو، زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوندې خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل وو چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. یوې معترضې میرمنې سیفا سید اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډیرو فکرونو، له ډیر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمې فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې ښوونکې وه او په 2014 کال کې خپله دنده پرېښوده. اندونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړي زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2016 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په اندونیزیا کې کار نشي کولی، نو ځکه په کور ناسته ده. اندونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له اندونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په اندونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره اندونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2014 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د اندونیزیا اوبو ته استولي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غواګی است. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي منیش روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی او خدمتونه له خند او ځند سره مخ شوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول مرستيال وایي د روغتیایي سکتور د ځان بسیاینې لپاره کار نه دی شوی او له بهرنیو مرستو پرته په لنډ وخت کې په پښو درول ممکن نه دي. جزئیات په دغه راپور کې
واتل رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي د حکومت د رسنیو په مرکز کې په لومړي ځل په روغتیایي سکتور کې شته ننګونه او دراتونکو په اړه اندېښنې رسنیو سره شریکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستيال وایي روغتیایي سکتور تل په بهرنیو مرستو پورې محدود پاتې شوی او پر ځان د بسایني لپاره هیڅ کار نه دی شوی. عبدالباری عمری منی چې د مرستو بندیدو د افغانستان دغه سکتور ځپلې او خدمتونه یې زندنی شوې دي.
چې خارجي منابع بندي سي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغه باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت مرستيال وایي یو شمېر سیمو کې روغتونونه تړل شوي، روغتیا پالانو ته معاش نه دی ورکړل شوی او تر خوایي درمل او طبي وسایلو د کمی خبرونه هم ترلاسه کړي دي. خغله عمری له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له سیاست سره ونه تړي او خپلې بند شوې مرستې بیرته پیل کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې نږدې 3.2 میلیون ماشومان او 100,000 میندې خوارځواکۍ سره مخ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې تیر شلو کلونو کې روغتیا وزارت د ځان وسایلو لپاره جوړ شوي قوانین نه دي عملي شوي، ځکه اوس مهال دوی له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا په کور دننه د روغتیایي خدمتونو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی، خو د معیاري کېدو او سمون لپاره یې له حل ځلو خبر ورکوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شان د درمل او خوراکي توکو د کیفیت معلومونې لپاره یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوې نشي پوره کولی. ازادي راډیو د افغانستان نامې روغتیا وزارت له یو شمېر پخوانیو چارواکو او مسؤلانو سره اړیکه ونیوه، څو هغه نیوکه چې پر دوی کې ورته ځواب وایي، خو له دوی څوک خبرو ته حاضر نه شول او ځنوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو د دوشنبه په ورځ په دغه خبري غونډه کې وویل په کلنی ډول د هر افغان د درملنې لپاره 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې په دې برخه کې یوازې 15.5 سلنه خدمتونه یې حکومت وړاندې کوي. افغانان هر کال 202 میلیونه ډالر د خپل درملنې لپاره له هیواد بهر مصرفوي چې په کور دننه د معیاري خدمتونو په جوړولو سره دا پیسې خوندي کېدای شي. طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بهرنۍ مرستو د بیرته پیل غوښتنه کوي چې متوړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د دې هیواد روغتیایي نظام د سقوط په حال کې دی.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجو پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
وربشو روزګان ته. په روزګان کې اړمنې کورنۍ وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه بلکې نورو کسانو ته رسول کیږي. دوی وایي کسان چې جګړو ځپلي او اقتصاد سخت زیانمن شوی دی، خو په دغه ولایت کې د افغانستان د حکومت او د بهرنیو مرستې سمی نه رسیږي او ځایي زورواکي په خپلو کسانو باندې ویشي. مسؤلین بیا د څه ویلو څخه ډډه کوي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دی جګړو زپلی وي او اقتصاد لا نور هم زپل سوی. ادا قوی چې په نوم راغلي مرستیه مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا په زمې دی ا دې په کور کې دی و به منې دای د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوژ سره د پل میټ خورل ما نه کوم یخې دا یم چې ګوري خپلوان ته ور
د جړه د دوتلوش کلنی شاګولی ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترین کوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي اوس د خپلې ګرلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورډغاړي ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویلې یو میاشت کېږي چې په ترین کوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو لامل له لوږی ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستي هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
مالا په کندې کې باندې ورکی آی په زمې دی ا دې په کور کې دی و به منې دای د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوږی سره د پل میټ خورل مالا کوم یخې دا یم چې ګورې خپلوان ته ورکی کناره را ده لازم مال بیا ور ده لوخته تل با ده نه شو ما درې مې بیچ راغلی وی دا مې لا والا کیل ده لدا ده لسی مې باندې چورت وای مې مشکل ما شنه لرو چې شي نار کو شي نه لرو ته ما دې قران وی دفتر نه راځي دا وای ما ته کال را وکس ما دې په خدای قسم پر نه ته وته ده لول دا ما ته د شل دغه د شل په ورې جرا وزه وای جن زه خو ما داس ما پر له باندې لږ دغه تیرې یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي بده کې مې خوا کا خدای ګلاد بوتي بده کې مې خوا کا چې باران وځو خلانه کې اواز سم یو چې باران وځي زبته سم.
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې را روان ژمی بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړې، نو په کار ده چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستې وسي. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي، بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوري کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لورې له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لارین کې ګډون کړی و او ازادي راډیو ته داسې وویل.
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپه وکو ګرد وجه و تجی ور ور دالته سره غلی د مجبور غلی هغه دی دا رقم
نمر سو کو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریش وای خو بیا به مش کو خواریش بل مزدری بم کو خو یاد بم چلاوی
ما کو وسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شي زغلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراس می ته په غرغړو ستړی نه چوادي وای وای
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي، خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو درې میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي. او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهوری نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکې کې موجود و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1 0.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم له کندوز یو راپور لرو. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروانګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوساکیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسیږي. نور حال په دغه راپور کې له کندوز واوره.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه جې ترکاري ده، دغه ګلپي کرام مسا بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره مونږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرخانی نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي، د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د اماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري خلکو خراب شي.
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
سرخانه نیسنی مشکل اگر سرخانه باشه تنها انګور دو ماه سه ماه ای دوام میکنه. در
سړو خونو نشتوالی زمون پر وړاندې جدي ستونزه ده. که چیرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالي ستونزه یې لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د 10 سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است. د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. اسد الله لودین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي.